او د اوبو برښنا په جنو پروژو کې ونده واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واریدا کیده.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کی.
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ته
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی.
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکال مو ترشلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو.
کاغذ د ډېر قیمته څه چې دی ولګېږي
مالیه عموم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم.
هغه انشتاین خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسی تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راغون کړی. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې 3 ډوله آثار ثبتوي. معماری آثار لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحه او انتروپولوژیکي سیمه. کله چې یو سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو لمخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. دویمه ګټه دا ده چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا حسنیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي د سرمایه گذاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي. یونیسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. زه غږی ورغه ول شو ساتل چې په سیمه ملکونو کې تیاغي اقتصاد د یغی ضعیف وي. لکه د افغانستان بل سیاحان تل زیات سرمایه گذاری کوي، بازارونه جوړيږي، هوټلونه جوړيږي. دغه ډیر لوی دغه دی. لکه د هند تاج محل مونږ یادولې سو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونیسکو ته انجنیران استي، مسلکی خلک استي، تر څو هغه وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، د هغه په بیا رغونه کې، د هغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 500 کال مخکې ودان شوې ده. د دې وړ دی چې یونیسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونیسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندھے خپل نړیوال هم په دې مختلف دي او دغه هم ارزو ده چې دا پات یونیسکو یې د نړیوال میراثونو په بحث کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لمړنۍ واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولی. خو آیا دا بن د یونیسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دغه د 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټول معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشالتي روي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوندې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دغه بن ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. خو په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شو خوشل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شو خوش پیته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول سش کال تر اوسه شپږ عنوانه کتابونه خبره کړی دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خبره کړی دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنۍ شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین وللش کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هواد چې لمخ کې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي لتیر یو کال راهیسی نګدې پټه پدری دلی دي. کابل کې د جهان دانش خبرندوی ټولنی مرستيال جهاد الله اریا وای مخ کې میاش کې دوه کتابونه چاپول چې وس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وای سره لدی چې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې شوې دي ترڅنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه ولا قهم کم شوې ده. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
تیر په پرتله باندې د څوک کتاب اخلي یا څوک سیم کتاب مطالعه کی شمیر یا تعداد کم سوای ده. اکثر ځوانان سې دي درسي کتابونه اخلي یا درسي کتابونه سه پانتون کې کوم کتابونه درسي دي هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې یا آزاد مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سې کتابونه ته مراجعه کوي. هغه د اروپوهنه او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموم ځوانان لري دوه شکایت کوي چې کتابونه نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسې چې خپل خبروندوی ټولنه ملري ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسې شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسې کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري کوم پلان یا تخفیف تاسې په پام کې لري چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپل خوخي وړیا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
دا خو معلومدار ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي. دې ترڅنګ کتابو به هم قیمته سوي ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب باید جګه سوي یا د کاغذ باید قیمته سوي دي هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکیل کې سوال دی هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه کوو چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړي تخفیف راولو یا کتابونه په سکه یا ټیټه باندې ورتور.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال د چاپ چارې آن 99 سلن راښکته شوې دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغیزمنې کړي دي.
په تیر دوره کې د جمهوریت په دوره کې کومو په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. اغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی کس نوی کتابونه مونږ دی ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواغه چاپ سل روپې د کتاب د پاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس اغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب پرې سو اخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي تر غلله دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نو موړې وایي له طبي کتابونو ور اخو ادبيات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمينه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولای شي دلته په وړیا ډول د خپل خوخي وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخشو کتابونه ډېر لیکل شوی دا ما اومداستون زده ده سه منګ اومداستون سر لرو زیاتره سری دا دری او فارسی زبه لیکل شوی دی او پښتو زبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي انشاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاء الله مشکل حل کیږي پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوز.
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټری دوري محصول ده د کتابونو د چاپ او د غراز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبري کوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیزي شبکې او په انټرنیټ کې په لوی کچه د کتابونو خبرېدل یو شمیر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنې کړې دي.
بل لاته هم راتلونکو ته نو امیدي کېدلای شي
ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي د خبرندوی ټولونو چاپ چاري ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وی بي کتاب کوټه داسې ده لکه بي روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراخلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي په خوا په کال کې شاوخوا سل عنوان کتابونه چاپول او په تیر یو کال کې دولس عنوان کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا شپېته عنوان کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه شپاړس عنوان کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا اتلس عنوان کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې څلور عنوان کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، عمده لاملونه به زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمت اسوچلې وولدتي توکی و، او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لته کني ټوب سره مخشوله، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورزیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسي وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دا الکترونیک دی او الکترم دا تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې تکنه ایسول ځینې ادارې تر ډېر وخت بند لري، لکه معرفت په برخه کې لشپغه مو پورته د انجنیر لیسې په انتونو تر ډېر وخت بستاو، او د مالیات ته هم ورسوي دي چې موږ کې کاغذونه کاغذ ده دا ډېر پورته شوی، ډېر ارزانه ده، چې موږ تقریبا یو نیم چند یو چند زیاته
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دی، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دی، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغلی سمون، تاسو ولې په تیر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړی؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. نصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګری د طالبانو د سوداګری له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی سره ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې چې باید دوی په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارزښت شوی دی هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نقص نهایت زیات شوی و کتابونه کاپي کړل. په دغه ارزښت کې تر فرهنګي وزارت قوي لاس راکړل او په برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې شل کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او دغه باید مخنیوی شي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتوانېدلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله او ضمانت خو شي شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تلاش نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش اخوا ته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي او په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خوا څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خوا دي هغه هم عام په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي، په پېښور کې ونيسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره خبرې وکړي چې دغه څنګه هواره کی؟
موږ د شخصا په دې پروګرام مخکې خبرې کړې وې او د ورستوي کې خبرې ورسره وکړي. د مختویل سم کوشش کوو چې اخوا ته تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون سپ کتا ستراشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستانه د پوسټر لاري کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زو اروپا ته کتاب راغوړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه په خو هم و. په دې ارتباط تاسو له مسولو کسانو سره خبرې کړې؟
د اړم لاغه سره د اتحادیه سیوا د اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پریوتلو په پېښور کې پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لاره اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونو ګرانه شوې دي. د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دي چې دلته اوس یو د چارواکي واکمن دی او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. لبلې خانه لره دا کړی شي چې لومړی هغه هیوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کړي، لکه انډونیزیا مالزیا د وسره په دغه برخه کې تحصیلات ته لاره برابر شي، لکه زموږ د نفت او ګازو په مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځ ته راغی. نو دا د ډیپلوماټیک لار نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځ ته راوالي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د مارکس کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هیوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او کنه. تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه پاتنې فیصد وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدامات په تمه یو. کېدای شي تجارانو هم دلته زفه کړي او دلته لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو ډېر کسان چې موږ سره مخکې پر رابطه کې وو نوي هم کسان چې پر رابطه کې دي هغه هم تماس نیسي. د دې په بهر کې موږ اوس هم 15-14 بوختي تقریبا په دې موده کې په خپل د مثال د ورکم چې موږ سره امیر احمد یات په دې موده کې درې کتابونه ژباړلې چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګری تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلې دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تجربه ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و مستکنه کړئ شي. خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یو انتخابي مسله وه، یعنی موږ ورو ورو دغه حالت تر وسته لیو د خپل کتابي په حساب چې خلکو ته پیوړتیا اړتیا بدل شي. نو دا راځي اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدل وو بیرته را ژوندې شو، بیرته په خپل لار روان شي. ځیرک صاحب تاسو وړاندې څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کم شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت چې د کتاب صنعت هم درېدلی ده، کتاب کم چاپیږي، مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس ډېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بیرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپس غوړېدل صنعت بیرته په پښو ودریش؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب ویل، همدغه علتونه هم دي. د دې ترڅنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب ویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ورنه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې نه شایسته ده همدا کتاب ده. نو بل دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای امداده چه انگیزه دی خلکو توک.
ناصری صاحب دی بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي، انگیزه خو یا عمومی شیده او د نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازه خلاصې کړي، لیکن په خپل تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولای شي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولې ده او دې ته مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راولو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خودکفایي او اکثر خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. خپل د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب لرونکي کولای شي، زما په نظر دوی باید په دې اړه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر وکړي چې د کومې اړتیا اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دا هڅه کولای شي چې په یوه بریده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا را چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاو درکړو او
دا اوسره مطابق موږ وکړو خدمات وړاندې کوو. صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام پرې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساينسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساينسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه لوستونکي ګډوډ شي. کچرته په یو ټولنیز مقالې کې جمله وښده شي، بیا هم شی مفهوم لوستون کې ګډوډ نشي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو کنه صرف سه نه وي د مفهوم اخیستل ګراني شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها لاغو افغان ساينس پوهانو څخه دی چې تر اوسه په لسکونو ساينسي مقالې خبرې شوې دي. د دې نثر لوستون کې نسړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
کلیسیا ته هم زه د نثر په اصولو د ادبي اړخه ډیر زیات نه پوهیږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپل وسپلې لومړۍ مقاله چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډیرې بدلې شوې دي، ډیرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پیم په خپل سمېږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو له اړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نو وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت کنه تاسو پښتو کتابونه هم لولې؟
دقت بالکل په خپل ځای ورسره ده، بالکل دینو لیکوالو کتابونه ټول ما ډیر پښتو کتابونه، یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم لولم او رومانونو دا، خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالق کلتوري دي ملوست دي. خو کریکتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسته مو ولیکم خپل په دې سمنه ورته چې له سره ولول په دې ځدانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو کې لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي، آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی دی چې واضح او سمي ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا خبر ووایم، خو دا خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان په خپل وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نه سي تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کوئ، یعنی که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړاسئ، او که سمه نه یې زده بل څوک نه سي کولای په خپلو شکلیاتو کې به روان یاست هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي به کولای سي په اسانه طریقه تشریح.
له محمد تنها څخه په مننه. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه. او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، سالو د وګم د ګل په ولو، د سپروش پښوا پکور د پلو، د شنوس پر لیو پیغلو کو راولی، د شنوس پر لیو پیغلو کو راولی، سترګې د پرخو کوګۍ د ګلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، تندی کلو ماتی کتندی مات کلو، پخوم د مولو پلاس د خکلو، چشپو ویجار کلل پتورو مټو سحر بتم، چشپو ویجار کړل پتور مټو سحر بتم کړو، په هغه کلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی، دا ببرچنی زلمی راټول کړی، ویشت د مولو کارته د ګلو، ویشته د مولو کارته د ګلو، دا ببرچنی زلمی راټول کړی، ویشته د مولو کارته د ګلو، زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ ترڅلو، زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو، ترڅو بناستیو د مرگ ترڅلو، وهی د فکر
په اکبر راغله، وحید فکر په اکبر راغله، خو چا منلو چا نه منلو، وحید فکر په اکبر راغله، خو چا منلو چا نه منلو.
همدې غزل سره آزادي رادیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې غنې زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدي وي.
Oh, روزگار روزگار روزگار.